있는 아우아지아.
는 아우아지아.
دانه نوازیت ده خبروانه گیرو درنو اوریدون که السلام علیکم. روغ جور او سوکال اوسی. نوشباشنا ده روان خبروانه کوربنه. قدرمون اوریدون که ده روان خبروانه که درتا ده نن پا وزیت خبرونه او رپوتونه لرو. لمله دیسیمی او نره پاده رپوت خبرونه او ری.
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان د بیارغونی لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سرمفتش جان صاحب کوای اداره هغه اداوی چېړي چې ګواکې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د اگست په 15مه د هیواد څخه د وتلو په وخت په میلیونونه ډالر له ځان سره وړي دي. صاحب کو پرون د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په اجتماعي غونډه کې وویل دغه تورونه تر اوسه نه دي ثابت شوي خو څېړل یې دوام لري. هغه وویل د دې تورونو په اړه د سیګار پلټنه د امریکا د استازو مجلس د دولتي اصلاحاتو او څارنې د کمیټې په غوښتنه کېږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړې استازې زمیر کابلوف وایي پلان لري طالبان په مسکو کې یوې نړیوالې غونډې ته ور وبولي چې ټاکل شوې د همدې روانې اکتوبر میاشتې په 20مه په مسکو کې جوړه شي. په دې غونډه کې د چین، هند، ایران او پاکستان استازي هم ګډون کوي. افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو نه وړاندې هم مسکو د هغوی سره ښې اړیکې پاللې او څو ځله یې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي غونډو ته وربللي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي. باختر اژانس راپور ورکړی چې په دې لیدنه کې متقی کاملوف ته ډاډ ورکړی چې له وروستیو تحولاتو را په دې خوا د ده په خبره د افغانستان وضع اوس مخ په عادي کېدو ده. اخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر یونیچسر وایي یوازې سه کال په دغه هیواد کې وروستیو جګړو شاوخوا 200,000 کورنۍ بې ځایه کړي. په افغانستان کې د یاد دفتر ویان نادر فرهاد نن ازادۍ راډیو ته وویل سره د دې چې جګړې په دې وروستیو کې کمې شوي خو لا هم بې ځایه شوي کورنۍ په سخت حالت کې ژوند کوي. تحصیل امریکا غږ راډیو خبرونه اوري. له کابل وروسته د کندهار له هوایي ډګره هم نړیوالې الوتنې پیل شوې. په کندهار کې د احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر مسؤل نقیب الله وفا ازادۍ راډیو ته وویل لومړی پرواز د ایران د ماهان هوایي شرکت و چې نن یې 55 مسافر مشهد ښار ته ولېږدول. د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان د پلازمېنې کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمول په ځینو نورو لویو ښارونو کې هوایي ډګرونه غیر فعال شوي. سپینې ماڼۍ د روان کال په وروستیو کې د ولسمشر بایډن او د هغه د چینایي سیال شي جین پینګ ترمنځ د یوې آنلاین سرمشریزې ته ترسره کېدو خبر ورکړی. دا پرمختګ داسې مهال رامنځته شوی چې د دواړو هیوادونو اړیکې د چین لخوا پر تایوان د نظامي فشار د زیاتولو له امله خړې پړې شوي دي. د سږ کال د ادبیاتو د نوبل جایزه عبدالرزاق غرنا وګټله. دی په خټه د تنزانیا دی او اوس په برېټانیا کې فعالیت کوي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ غړي میټس مالم وویل د استعمار د اغیزو په تړاو هم د فرهنګ او لویو وچو ترمنځ په خلیج کې د کډوالو د برخلیک اړوند د هغه د غیر سازشمنونکو او زړه سوان د کارونو له کبله دا جایزه نوموړي ته ورکول کیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
نن اوازیت
من اوازيات
بنړي سيمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نن اوازيات د خبرونه اوریدونکي یاست. د سيمي او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سيمي او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ملګرو ملتونو د ماجرینو د عالي کمشنرۍ چارواکي وایي په افغانستان کې خپلو اصلي مینو ته د سلګونو داخلي بې ځایه شوو کورنیو د ستنولو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې له کابل نه هم نن یو شمېر ولایتونو ته بې ځایه شوو کورنیو د ستنولو بهیر پیل شو. بې ځایه شوې کورنۍ وایي د جنګ او اقتصادي ستونزو له امله خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دې اړه نور تفصيل د امریکا غک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنری د طالبانو د اسلامي امارت د مهاجرینو د وزارت په همکارۍ نن د پنجشنبه په ورځ د کابل د کلی مراد بیگ له سیمې څخه خپل سیمو ته د شپږ سوه هوایي بیزې شو کورنۍ په خپله خوښه د ستنېدلو پروګرام پیل کړ. د دغو بیزې شو کورنۍ اکثره غړو ویل چې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تېروو او له خپلو سیمو د وتلو پر مهال ورڅخه هر څه په خپلو کورنو کې پاتې شوي وو.
د جنګ د حالاتو سره راغلي چې جنګونه راباندې شروع و، انسانان پاتې سو، حیوانان پاتې سو، کور پاتې سو، نن پاتې سول درې کور راغلي په ځغاسته پر کوم ولاف خو غریب نشرایل ورنن پنال ورنن پر دنیا شایل ورو.
افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر وایان نظر پر هاد وای چې د بیزې شوې کورنۍ د کندوز، بغلان، تخار، بدخشان او لغمان ولایتونو په سیدون کې دي چې جګړو عمله د کابل شمال ته د بریکا په سیمه کې د بیزې شو په کم کې تیر شوی وو.
ایروند مساعدت ها هم در همزمان
تقریبا پر هاد ویل دوی ته په عین حال کې برستي هم پیل شوې دي. د دې سربېره چې هرې سنې شوې کورنۍ ته د امریکای ډالر ورکول کیږي تر څو خپل اصلي بیرو ته ستالی شي، هغوی چې ډېر بېوزلي دي هغوی سره د خوړو د مرستې پرته یو څه مواد مرسته هم کیږي. د یو سی آر وایان وایي چې همداشان دغې ادارې درې سوه اتیا زرو داخلي بېزې شوو سره د خوړو د مرستې پرته مرستې کړي دي.
آنچه بسیار مهم است
ښاغلي فرهاد وویل، هغه څه چې ډېر مهم دي په اوسنیو حالاتو کې دې ته په پاملرنې چې یو د پام وړ شمېر افغانان په خپل هېواد کې دننه بېزې شوي، یعنې درې نیم میلیونه انسانان دننه په هېواد کې بېزې شوي چې د دې شمیر شاوخاتس وزرای پروان 2020 میلادی کال کې بیزې شوی. دوی ټول په اجل ډول بشری مرستو ته اړتیا لري. نظر پر هاد وی چې یو لیسر د نړیوال ټولنې له مرستو چې افغانان سره کوي مننه کوي، خو هیله یې دا ده چې شوی مرستې باید ژر تر ژره افغانان ته ورسیږي. هغه وی چې ژبې په لار کې دي او د ژبې راتګ سره به بیزې شوی کورنۍ نورې هم زیانمنې شي. نظر پر هاد وی اوس یې وخت دی چې دا مرستې ژر تر ژره د ژبې د راتلو وړاندې خلکو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اړیکو مشرۍ د معلوماتو له مخې شپږ او بیا د شوی کورنۍ به د یک شمېر ورځې خپل ولایتونو ته ولېږدول شي. افغانستان کې د روان کال له پیل څخه جګړو زور اخیستی و چې بیا په دوبي کې جګړې نورې هم سختې او پراخې شوې. اکثره بیزې شوي کورنۍ غړي وایي چې غواړي خپلو کورنیو ته ستنې شي، خو اندېښنې دا ده چې په خپلو سیمو کې به د ژوند د تېرولو امکانات پیدا کړي او که نه. یو شمېر بیزې شوو کورنیو غړي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روان او اشکالي هم یادی او وایي چې که دوی سره دوامداره مرستې ونه شي ممکن دوی بېرته خپلو مینو پرېښودلو ته اړ شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خپرونه په منځنوي صفو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15515 باندې واورئ.
رپورټونه د واشنگتن د سټډیو ناوړي. طالبانو شل کاله جګړه کړې خو اوس ته خارونه د نظم ساتنې او د حکومت ولې د ننګونو سره مخ دي. دا کابل په سرکونو اکثریت امنیتی کسان ځوانان دي چې خای دغه خار ته په لومړي ځل راغلي. خاري امنیت، خاري خدمات او اداري چارې سمبارول اسانه کار نه ښکاري. احسان الله ایوب زی پام دی اړه رپورت لري.
طالب جنگلی چې له شلو کلونو راهیسې د افغانستان د تیر حکومت په وړاندې وسله راخیستي او جګړه یې کوله، اوس د عامو خلکو امنیت نیولو او په کابل ښار کې د نظم د راوستلو هڅې کوي.
غلو او د هغه خلکو سره چې هغه د هیوادوالو امنیت خلالوي او هیوادوالو ته ستونزې ولاړوي، دا خلک ته په زیاته کچه موږ نیولې دي. په تیرو څو ورځو کې ډیر خلک نیول شوي دي او هغه قضایا محکمې ته لیږل شوي دي. د هغوی په اړه به د محاکم پریکړه کوي، فیصله به کوي.
د کابل اوسیدونکو چې طالبانو د 1990 لسیزې د واکمنۍ ویرې لا په یاد ده، وایي د هغوی د سختو سزاګانو له وجې په ښار کې غلا او جرمونه کم شوي.
ابل خپل کور، اولاد، مور، پلار، ورونه ټول پاتې خوندې راچ پاتې دي. دا د وطن د خلکو خدمت لپاره وتلی.
نن په کابل کې یو پخوانی ښوونکی له خپلو ماشومانو او میرمنې سره وروسته له هغې ونیول شول چې په هیواد کې د بیروزګارۍ په وړاندې د اعتراض په توګه د کابل په سړکونو کې لاریون وکړ. دا کورنۍ چې په سمبولیک ډول ځانونه په سپینو کپنونو کې پوښلي وو او شعارونه یې په لاس کې وو، غوښتنه یې کوله چې طالبانو حکومت دې په زرګونو بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له لورې د پاسپورټ دفتر پرانستلو له اعلان یوه ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونو کسانو د پاسپورټ دفتر مخې ته راټول شول. راپورونه وایي چې د پاسپورت دفتر مخې ته د ګڼېګوڼي او بې نظمۍ د مخنیوي په موخه د طالبانو امنیتي ساتونکو ځینې کسان وهلي ډبولي دي.
په افغانستان کې د ناوړه وضعیت له امله چې کار نشته دی او د ژوند وضعیت ښه نه دی نو موږ وځو.
طالب چارواکي وایي چې د پاسپورت ویش به د شنبه له ورځې پیل کړي. د طالبانو لخوا د ګمارل شوي د پاسپورت دفتر سرپرست عالمګل حقانی ویلي چې ورځی کې به لږ 15000 نه نیولې دا تر شپږ زرو پورې پاسپورتونه خلکو ته ورکړل شي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د نن او وضعیت په خبرونه کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په فرانسې کې له چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. له برتانیا او استرالیا سره د امریکا نیوی تړون د فرانسې غوسه را پرولیده. د ناتو منشي وی چې دغه اتحاد له یوې رقابتي نړۍ سره مخامخ دی او د تایوان شتون تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی. پاموکي رپورټ.
پاریس ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر اصلي موخه د اقلیم د بدلون او امنیت په اړه د اقتصادي او پرمختیايي همکاري او د سازمان په غونډه کې برخه اخیستلو. انټونی بلینکن د اقتصادي او پرمختیايي همکارۍ د سازمان د جوړیدو په شپږمه مکلیزه کې ویلي چې د غبنسټ د هغو دیموکراتیکو هیوادونو لپاره ګټور دی چې د مستبد هیوادونو لخوا ګواخل کیږي. د بلینکن غیر مستقیمه اشاره چین ته وا.
And so the work of the OECD
د اقتصادي او پرمختیايي همکارۍ د سازمان کار هیڅ کله دومره مهم نه و. موږ باید دا ثابت کړو چې تګلارې په خپل هیوادونو او نور ملکونو کې د خلکو ژوند ښه
کوي.
بلینکن ویل چې سکل د اقلیم پر بدلون ډیر تمرکز کیږي.
ټول غړي هیوادونه طبیعي پېښې تجربه کوي. دا له اقتصاد څخه نیولې تر زیربناوو، عامې روغتیا او خوراکي خوندیتوب پورې زموږ پر اقتصاد او د ژوند پر ټولو برخو اثر کوي.
له دې سره سره چې بلینکن د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره ولیدل، خو د تیر کال د سفر په څیر سکل د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ګرمو مجلسونو انځورونه خپاره نه شول. کارپوهان وایي چې د امریکا، بریتانیا او استرالیا تازه تړون چې لمخې امریکا استرالیا ته د سمندري ځواک ټکنالوژي په واقع ورکوي د واشنگتن او پاریس ترمنځ بې اعتمادي رامنځته کړي.
زه وایم چې دا یو بې اعتمادي او کاملا زموږ د تصور او د اتحاد د مفکورې پر خلاف عمل و. امریکا ته له فرانسې نه د سفیر په نه رابللو سره موږ دا په ساده توګه واضح کړه. دا یو تاریخي ګام و چې ښودلی یې فرانسه په غوسه ده. فکر کوم چې امریکایي چارواکي پر دغه پیغام پوه شول او د ولسمشر ماکرون او ولسمشر بایدن ترمنځ ټلیفوني مکالمه یو ډیر مثبت ګام و.
له بلې خوا د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ چې امریکا ته په سفر راغلی ویلي چې له افغانستان څخه وتل او د امریکا او فرانسې ترمنځ ترینګلې اړیکې باید د ائتلاف د کمزورتیا نښه ونه بدل شي. سټولټنبرګ ویلي چې په یوې رقابتي نړۍ کې ناتو سازمان تر بل هر وخت اوس زیات اهمیت لري.
NATO is as important as ever because we
تربل هر وخت ناتو اوس زیاته مهمه ده ځکه چې مونږ له یوې رقابتي نړۍ سره مخامخ یو. مونږ وینو چې روسیا د یرغلیزو او مالو مسؤوله ده. مونږ یو زورواکی چین وینو چې له خپل اقتصادي او پوځي قوت نه کار اخلي. مونږ له سایبری ترهګرو له دوامدار ګواښونو او د اقلیم بدلون له امنیتي اغیزو سره مخامخ یو.
د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې بلینکن د اروپا د واحد دفاعي پالیسۍ په اړه د ولسمشر ماکرون پر طرحې بحث کړی دی. ماکرون د سیشن په ورځ د اروپای ټولنې په یوې سرمشریزي کې ویلي چې هغه پر یوې ځواکمنې اروپا باور لري چې وکولای شي په خپل خپل شریکان انتخاب کړي او له خپلو تاریخي ملګرو سره له نږدې کار وکړي.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري.
طالبان تر واکلند افغانستان کې اوس تر ټولو لوی ستونزه اقتصادي کمزورتیا ده. په زور د واکنیولو، د ټول شموله حکومت د نه جوړولو، د ښځو او بشري حقوقو په اړه نړۍ ته د اطمینان ورکولو، خو په عمل کې د دې ژمنو نه پلي کېدل او په کې د پاتې راتلو له امله طالبان نشي کولی چې نړیوال مالی مرستې او افغان پانګې ترلاسه کړي. طالبانو تر اوسه کوم ملي اقتصادي پلان هم نه دی اعلان کړی او اقتصاد پوهان وایي طالبانو ته به ګرانه وي چې اقتصاد او بودیجه کې اوسنۍ تشه ډکه کړي. پاموکي رپورت.
په زور د طالبانو تر واک نیولو وروسته افغان پانګې تړلې شوې دي. نړیوالو مالی ادارو پیسی لیگل زنڈولی او نه یوازې د افغان بانکونو نه پیسی وستلې کیږي، بلکې مسلکی خلک یا بهر تلی او یا بیکار کړلې شوې دي او طالبانو سره د اقتصاد کوم ښکار پلان هم نشته. په افغانستان کې د امریکا د مالګي د وزارت لپاره په امریکایي سفارت کې د مالی چارو تر ټولو اوسنۍ اتاشي الیگزرډن وای طالبانو ته باید دا معلومه وي چې وړاندې به څه کیږي.
And this is what the Taliban knew going into their decision.
خوله طالبانو سره دراتون کله لپاره پلان وو دا سخی حقوقی د حکومت کولو او د یو با مسؤلیت او ځموار نړیوال رول وبولو اهل ندی. دا سن شي کې دا چې هم به د تشدد لاله هیواد نسی او هم به دا تمه کوي چې نړیوال د حکومتي ناکامۍ او نه هلې نه وژغوري.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د تیر میاشت ریپورت وايي افغانستان کې د بیوزلۍ کچه پر روان کال کې 90% ته لوړه شوې. د ملګرو ملتونو بل ریپورت کې هم خبرداري ورکړلې شوې ده چې په سلو کې یوازې 15 کورنۍ هر ورځ کافي خواړه لري. افغانستان زیاتره بهرنو مالی مرستو ته اړتیا لري او د نړیوال بانک تر مخه بهرنۍ مرستې د افغانستان د ټول کورنی پیداوار په سلو کې د سلويختو پوری برخه لري. په واشنگتن کې د منځني ختیځ د سیډنیز ادارې لپاره اقتصاد پو او د نړیوال مالی صندوق په خوانی چارواکي زبیر اقبال وای دا وخت افغانستان کې مالی ګډوډي ده.
Under those circumstances the government is unable
په دې حالاتو کې حکومت نشي کولای چې تر ډېره وخت پورې مضبوط پاتې شي. په لن مهاله توګه اقتصاد به سوړ شي، په منځمهاله توګه اقتصاد به د بهتر پاتې دو توان نه لري او په اوږدمهاله توګه به بیروزګاری، روغتیايي او ټولنیز مشکلات مخې ته راځي. که افغان پانګې تړلې پاتې شي نو هیواد به د وارداتو توان ونه لري او د افغانستان صادرات دومره ډېر نه دي. دا د کال د یو میلیارد ډالرو نه کم دي. طالبان چې په واک کې نه وو نو د پیسو لپاره ورسره نورې لارې وي. د مثال په توګه په 2019 کال کې هغوی د تریاک او د معدنونو د غیر قانوني سوداګرۍ له لارې 1.8 میلیارد ډالر جوړ کړي وو، خو هغه ستونزې لري. او بل دا چې د افغانستان مسلکي خلک هم وتل په ځانګړې توګه هغه چې په مالی چارو باندې پوه او په مرکزی بانک کې کار کوو.
الیگزرډن وای طالبان په جګړه کې فعال وو او چې هغوی د سولې لار پریښودا او په زور یې واک واخیستو نو اوس دا ذمہواری د هغوی ده چې د اقتصاد او مالی ستونزو تشا ډک کړي. نوموړی د افغان پانګو د بندېدو او د نړیوالو ادارو لخوا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د مالی مرستو د زندولو د پریکړو ملاتړ کوي. خاغلی زردن نګړي چې د افغانستان اقتصادي تشبه چین، روس، پاکستان یا ایران ډک کړي.
I think it will be very hard for those countries to
زموږ په فکر دوه هیوادونه ته ډیره ګرانه وی چې افغانستان ته هغومره مالی مرستې ورکړي کوم چې نړیوالو په تیر موده کې ورکړي دي. پاکستان خپل اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ایران هم داسې دی، او زه فکر نه کوم چې روس او چین به په رښتیا په میلیارډونو ډالر افغانستان ته ورکړي او د مالی مرستو اوسنۍ کمای به پوره کړي. کله چې دوی یو څه محدود بشري مرستې وکړي خو هغه به هڅې د اړیکو د مشورتیا یو هڅه وي. داسې بدلون رانولی چې د حکومتي کارمندانو معاشونه ورکړ شي او یا د طالبانو د لاسه په بودیجه کې پیدا شوی تشه ډکه کړي.
خاغلی زیدن وای په تیرو شلو کالو کې افغان اقتصاد لږ تر لږه 15 واره لوړ شوی وو. هغه وای د بډو رشوتونو مسله وا، خو روغتیايي چارو کې ډیر پرمختګ شوی، د مور یا ماشوم مړینه کمه شوې وه، د جنو او هلکانو تعلیم زیات شوی وو او ملګری ملتونه وای د یو عام افغان عمر په 2003 کې د 55 نه په 2019 کې نږدې 15 کالو ته رسیدلې وو.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. تایوان پر استرالیا غږ کړی دی چې له چین سره د جنگ د امکاناتو د زیاتېدو له امله خپل نظامي همکاري ورسره پراخه کړي. د څارونکو په باور کته هم چې د فعلن لپاره د یو حتمي جنگ امکان په ښکاره ډول نه لیدل کېږي، خو که د تایوان او چین ترمنځ جنگ ونکړي ممکن چې استرالیا هم پکې ورګډ شي. له سیدنی نه د خبریال فیلم مرسر در علیګلی رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شان اوري.
دا غوښتنه په داسې حال کې وشوا چې د تایوان او چین ترمنځ نظامي تشنج او کړکېچ مخ په زیاتېدو دی. په روانه اونۍ کې څو وارې د چین د هوایي ځواکونو په لسګونو جیټ او بمبارتمان الوتکو د تایوان د ځانګړي هوایي دفاعي حد سره څیرمه پارونکي پروازونه وکړل. چین تایوان خپل یو یاغي ولایت ګڼي او وړي چې بیرته په خپل خاوره کې شامل کړي، خو د ځایپی چارواکي تایوان یو مستقل او آزاد هیواد ګڼي. که څه هم چې استرالیا د نړۍ د زیاترو هیوادونو په څیر تایوان رسمن د یو آزاد دولت په توګه نه پیژني، خو په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې ورسره له ډېر مودې نه دوستانه اړیکې ساتي. د تایوان د بهرنیو چارو وزیر جوزف وو په روانه اونۍ کې استرالیا ته خواست کړی چې د تایوان د فضايي قلمرو د پاسه د چین د هوایي پوز د ځواکونو د دوامدار پروازونو لامل دی له تایوان سره د استخباراتي اطلاعاتو او د امنیت په برخه کې همکاري پراخه کړي. د استرالیا د بهرنی چارو د وزارت ویان د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تایوان سره د اختلافاتو په شمول د سیمویزو لانجو لپاره باید د تفاهم او مذاکرات لاره سولیز حل ولټول شي. د استرالیا د بهرنی چارو او سوداګرۍ د وزارت د ویان عکس العمل د امریکا د بهرنی چارو د وزارت عکس العمل ته ورته و. استرالیایي کارپوه ریچارډ میګریګور چې په سیډنی کې د پالیسۍ په یو تحقیقاتي مرکز کې کار کوي د استرالیا د براډکاسټینګ کارپوریشن سره په مرکه کې ویل، ممکن چې استرالیا په تایوان باندې د بیجنګ د فشار د زیاتېدو په وجه د دوړو خاطرمن پلانجه کې بیر اخره خکیل شي.
It's psychological pressure, you know, to wear Taiwan down. I mean, China does not
دا په اصل کې یو ډول سایکالوجیکی یعنی رواني فشار دی. چین اصلا پر تایوان باندې د پوځي ارغل اراده نه لري او نو سره د جنگ کول غواړي، صرف غواړي دومره فشار پرې وازد کی چې بل اخره مجبور شي او د چین شرطونه اومني. تیر میاشت د امریکا متحده ایالاتو او استرالیا دواړو له تایوان سره د نظامی اقتصادي اړیکو د پیاوړي کولو اعلان کړو. تایوان په سیمه کې د دواړو هیوادونو لپاره د دیموکراسۍ او سوداګرۍ په برخه کې مهم انډیوال وباله. د کارپوه میګریګور په نظر د تایوان او چین ترمن نظامی تشنج د زیاتېدو په وجه استرالیا له متحده ایالاتو او برېټانیا سره خپل ملګرتوب او انډیوالي پراخوي.
It's going to become a more difficult position for Australia because of course if the US
نو وړه وای شې چې د استرالیا لپاره با په دغه دریز باندې ټینګ درېدل مشکلي، کوم متحده ایالات بل اخره د نتیجې ته ورسیږي چې حتمان باید د تایوان د دفاع لپاره اقدام وکړي، نو مجبور دي چې په سیمه کې د استرالیا او جاپان ملاتړ حاصل کړي او دا کار به بل اخره د چین او تایوان په جنگ کې د استرالیا د ورګړېدو سبب شي. استرالیا له برزانی او متحده ایالات سره سکل ګډ امنیتی تړون لاسلیک کړ. دواړه هوادونه مکلف دي چې له استرالیا سره په نظامی برخه کې او د پرمختللې اټومي ټکنالوژي د حاصلولو په دګر کې مرسته وکړي. که څه هم چې چین په سیمه کې په تجارتي لحاظ د استرالیا تر ټولو غټ انډیوال ګڼل کیږي، څو کلونو په موده کې د جیوپولیټیکي او سوداګریزو شخړو په وجه دوه اړخیزي اړیکې ټکنۍ شوې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
روایت امروز مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
هم در روان خبرونه ورسته رپورت د پاکستان په بلوچستان صوبه کې تیر شپه په شوې زلزلې کې د مړو شمیر شلو ته رسیدلې او ټپیان د 200 نه زیات دي. د صوبې د چارواکو په وینا زلزلې د بلوچستان صوبې هر نوې زلې تر ټولو زیات اغیزمنه کړې ده. په بلوچستان صوبه کې د آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم آی چارواکي محمد احمد د وی او ای ډیوی خبریال حفیظ الله شیرانی ته ویلي چې هر نای کې تر اوسه شلتنمړ او 200 نه زیات ټپین شوې دي. نور تفصیل پر رپورت کې
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې تیر شپه په سوي زلزلې کې د مړو شمیر شل تر رسیدلې او د ټپیانو شمیر تر 200 زیاتې. د صوبې د چارواکو په وینا زلزلې د بلوچستان صوبې هرنای ضلع تر ټولو زیات اغیزمنه کړې ده. په بلوچستان صوبه کې د آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ای چارواکي محمد احمد وبي ویډیو ته وویل د ماشومان او زنانو په ګډون په هرنای کې تر اوسه شل تنه مړه او تر 200 زیات ټپیان شوي دي. د بلوچستان یالتی حکومت د کوټي او هرنای پر وختونو کې بیړنیز حالت اعلان کړی. ټولو ډاکټرانو او د صحت محکمې و ټولو کارکونکو ته د حاضرې امر سوی. د کوټي سیول وختون د ټراما سنټر مشر ډاکټر یاسر خان و ډیوا ته وویل دوی ته له هرنای څخه د ولستانه ټپیان راوړل سوی چې تر درملنه لاندې دي.
موږ خپل ته هسپتال سیول هسپتال او ټراما کې مدینسي نافذ سو مریضانو اوس پوری دولستانه دولس مریضان راغلي دي. موږ سره سیدي شانه بشانه از موږ کنسلټنټس ینګ ډاکټرز ګذر سره دي او موږ یو پیشنټ بغیر ټریټمنټ نه پریږدو او 800 پیشنټ راځي او موږ به علاج کو او موږ سبب داخلي درته مشبوي.
د زلزله پیما مرکز ریپورت دی چې دغه زلزله تیر شپه یو منټ بالا 3 بجې سوي مرکز له هرنای سره نږدې یاد کړی او پر ریکټر سکیل د زلزلې زور یا شدت 15.9 پوري او زورتیا یې تر 15 کیلومتر پوري ویل سوي ده. د ځای خبري اعلانو او شیدونکو په خبره د هرنای په اختر آباد محله، اسلام آباد محله، جلال آباد محله او شار ته نږدې کلو کې زلزلې زیات تاوانونه اړولې دي.
زما نوم نجیب الله دی. زما تعلق سي دي ضلع هرنای سدي. برای مخصوصا 3 بجې یو منټ بالا هرنای کې دغه زلزله رااله چې ډیر کورونه او ډیر خلک پکې ماشومان پکې شهیدان سلو.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میرزا لنګور سنۍ ته ویلی وو په زیارت سیوی کلاسې پولا کوټه مستونګ سنځاوي دوکي ژوب او ترچمنه پوری شاوخوا سیمو کې د زلزلې جټکي محسوس شوي دي. دغه په خبره د هرنای ترڅنګ د بلوچستان زیارت سیبي کلاسې پلا کې هم لږ مالی تاوانونه اوښتې دي. حکومت ویلي چې په ضلع هرنای کې د مرستو کارونه پیل کړي او په دې لړ کې د پاکستان د پوځ هلیکاپټر هم برخه اخلي. ملک نجیب بولا ترين د هرنای اوسیدونکو د دای وای تر اوسه د شار او شار ته د نږدې سیمو حال معلوم سوی او ټپیان روغتون تر اوړل سوی. خو وای چې دا سیمه همسته چې پوره تفصیل یې لانه دی معلوم.
اوسم داسي ایریاسته چې الټا ریسکیو ټمونه نه دی رسیدلی. موږ ته چې کوم امدادي ټمونه رسیدلی دي هغه د ورځې رسیدلی دي. د شپې چې کوم دی موږ خپل مدد اپ کې تحت موږ د خلک راکښلې دي موږ هسپتال تر رسولې دي او د ورځې چې کوم ریسکیو ټیمونه رسیدلی دي هغه هم صرف د بازار ایریا سره رسیدلی دي. ساید ایریا اوس هم هغه ترنګ پرتی دي چونکه التا نیټورک کار نه کوي. التا موبایل نیټورک نسته. نیټورک یې هم روډونه بند دي. د تودې پریوتلې دي روډ بلاک دي. نو دا ریسکیو ټیمونه او دا ګرد موږ د خاص وو چې دا ساید ایریاز دیم کور کی.
هرنای د بلوچستان یالت لا کوټي څخه شاوخوا 120 کیلومتر لري پرته سیمه ده. آبادی 100,000 نفوس ته نږدې ده چې پکې شاوخوا 15% پښتانه او 15% د بلوچستان ځینې قبیله آبادی دي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال پر خپل ټوټر پانه لیکلی د خلکو ژغورنې و روغتونونو ته درسولو او د درملنې پوره پوره بندباسي کړی او ځموارو ادارو ته د خپل ځموارو د پرکولو امر کړی. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای دیوا کوټا.
ستاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
درنو اوریدونکو د نن او وضعیت خبرونه د اوس لپاره په همدې ځای پای ته رسیدي. تر راتلونکي لوی الله مالشه مننه چې تر دې شیبم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.